د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
تر میں شکرانو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتھا سارنی خبری پرونے کی وارے بیا تاسو ته هر کلی وایو زے محبوس چلی نن د ګلورز کال 2019 هم د مارچ 13 نیټه ده. وخت شوی په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې کابل کې دی اته او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د مارچ 13 نیټه ده او د شپې 11 بجې دی. د وائس آف امریکا ڈیوا په دې نیم ساتھا سارنی خبری پرونه کې اول ستاسو پام راګرځو د اوس وخت مهم خبرون مسټک وتا. په نیوزیلند کې چارواکو ویلي د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو کې په ډزو وژل شوي یو شمېر تنانو مړې د اتوار پر ورځ خپلو خپلوانو ته حواله کړي او پاتې نور به د نهې د ورځې پورې وسپارل شي. بل خوا د پاکستان حکومت ویلي په دغه برید کې د وژل شوو پاکستانیانو شمېره نه ته رسېدلې.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په یو خپور شوی بیان کې ویلي چې په دغه پیښه کې بې درکه درې نورو پاکستانیانو د مرګ پخلی شوی.
د فاریاب ولایت ځای چارواکو ویلي د قیصار پولیسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې دوی شفغان امنیتي عسکر وژل شوي، دیارلس یو بل شوي او څلور نور طالبانو نیولي.
افغان مقامات ویلی دی چې په دغه نخټو کې یو لس طالب جنگیالي وژل شوې دي او د دې ډلې سلو نور غړي ټپیان شوې دي.
تیر شپه په کراچي کې د پاکستان سوپر لیگ ټورنمنت په فائنل یا اخیری لوبه کې کویټا ګلادیټرز پیښور زلمو ته په 2 وکټو ماتې ورکړې او په لومړي ځل یې د پی ایس ایل ټورنمنت ګټلې. قدرمنو اوریدونکو یو شمېر رپورټونه هم په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې لرو. وار په وار به وړاندې کوو، خو اول غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د اتوار یا یکشنبې په ورځ په نیوزیلند کې چارواکو د زنو هاو کسانو مړی خپلو خپلوانو ته د آخري رسوماتو ترسره کولو لپاره سپارلي. څوک چې د جمعې په ورځ په کرایسټ چرچ کې په دوو جماعتونو کې د مانځه په مهال د یو تن لخوا په ډزو وژل شوی وو. د نیوزیلند وزیر اعظم ویلي په پیښه کې وژل شوو نورو تنانو مړی به نه یا چهارشنبې ورځې پورې خپلو خپلوانو ته حواله کړی شي. د وزیر اعظم د دفتر یوې افسرې ویلي دفتر کې هڅه کوي چې د جماعت په پیښه کې د وژل شوو کسانو معلومات وشي او خپلو کورونو ته وسپارل شي. د پاکستان حکومت تېره ورځ پخلی کړی چې په کرایسټ چرچ کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو شوو بریدونو کې نه پاکستانیان وژل شوي دي. د فاریاب ولایت ځایي چارواکو ویلي دي چې د قیصار په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې 2 افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي. د فاریاب ولایت یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي وایس آف امریکا ته وویل چې په دغه جګړه کې 14 امنیتي عسکر ژوبل شوي او څلور نور طالبان نیولې دي. د اسوسییټیډ پریس ایجنسی هم د فاریاب ولایت د ولایتي شورا د رئیس محمد طاهر رحماني لخولې ویلي چې په دغه نښته کې 2 افغان امنیتي عسکر وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د پاکستان سوپر لیگ څلورم ټورنمنټ په اخیره یا فائنل لوبه کې د کویټا ګلادیټرز ټیم پیښور زلمو ته په 2 وکټو ماتې ورکړې او په لومړي ځل یې دغه ټورنمنټ ګټلې. د کویټې ټیم د ټاس ګټلو وروسته پیښور ته د بیټنګ بلنه ورکړه، خو د پیښور زلمو ټیم د ټورنمنټ د نورو لوبو په شان ښه بیټنګ ونه کړی شو او په 6 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 137 رنونه جوړ کړل. د دغې په جواب کې د کویټې لوبډلې دغه هدف په اسانه په 13 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو په اسانه پوره کړو. د کویټې د ټیم لخوا احمد شهزاد 250 او روسو وو 46 منډې جوړې کړې. تیر اونۍ د ایتوپیا جاز غورځېدو په پیښه کې د وژل شوو 19 ایتوپیایي وګړو د جنازې مراسم د اتوار پر ورځ ترسره شول، خو زیاتره تابوتونه خالي وو ځکه چې د پیښې ځای نه د سوځېدلو مړو یو څو ټوټې میلاو شوې وې. د ایتوپیا حکومت تر مخه د میلاو شوو ټوټو پیژندلو کولو کې به تر 6 میاشتو پورې وخت لګي. په پیښه کې د وژل شوو خلکو کورنیو ته د ښخولو لپاره د پیښې د ځای خاوره ورکړې شوې ده. په انډونیشیا کې د قدرتي آفتونو په وخت د مرستو چارواکو ویلي دي چې په پاپوا صوبې کې د سیلابونو او کمرو نړیدو لامل شاوخوا 50 خلک وژل شوي او یو کم شپېته ژوبل شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا نن ساته سارنه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. په نیوزیلند کې چارواکو ویلي د جمعې پر ورځ په دوه جمعتونو کې په ډزو وژل شوي یو شمېر تنانو مړی یې د اتوار پر ورځ خپلو خپلوانو ته حواله کړي او پاتې نور به د نهې د ورځې پورې وسپارل شي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي په دغه برید کې د وژل شوو پاکستانیانو شمېره نه هم ته رسېدلې ده. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورت زموږ همکار شهزاده وړاندې کوي.
د اتوار یا یکشنبې په ورځ په نیوزیلند کې چارواکو د ځنو هغه کسانو مړي خپلو خپلوانو ته د جنازو او ښخولو لپاره سپارلي. څوک چې د جمعې په ورځ په کرایست چرچ کې په یو جومات کې وجل شوی وو. د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آرډن ویلي په پیښه کې وجل شوو نورو تنانو مړي به د نهې یا چهارشنبې ورځې پورې خپلو خپلوانو ته حواله کړی شي. میرمن جسنډا ویلي د آسټرالیا نه د پاتو مړو د معلوماتو کولو لپاره یوه ځانګړې ډله هم رابللې چې د متاثر شوو کسانو معلومات زر تر زره وشي. د وزیر اعظم د دفتر یوې افسرې ډیبیورا مارشل ویلي دوی هڅه کوي چې د جومات په پیښه کې د وژل شوو کسانو معلومات وشي او خپلو کورنیو ته زر تر زره وسپارل شي. نوموړي ویلي د دینه بلا سبد خبره نشي کېدلی چې یوې کورنۍ ته د خپل مړي په ځای بل مړی ورکړی شي. د نیوزیلند د پولیسو نائب مشر ویلي دفتر یې د مسلمانانو د ټولنې د مشرانو سره ملاقاتونه کړي چې دوی په دې قانع کړي چې دغه جرم د پلټونو لپاره د مړو معاینه مهمه ده، نو ځکه په دغه کار کې زیات وخت لګي. تر دې دمه د نیوزیلند د چارواکو لخوا د وژل شوو تنانو نمونه نه دي ښکاره شوي او یوازې د خپلو خپلوانو سره معلومات شریک کیږي. چارواکو د تیرو جمعې په ورځ د کرایست چرچ په دوو جماعتونو کې د برید تور په 28 کلن برینټن هیرس لګولی چې د آسټرالیا سره تعلق لري. برینټن هیرس په دغه پیښه کې ککړ یوازینی تن و چې پولیسو نیولی دی. د نیوزیلند د پولیسو مشر یا کمشنر مایک بوش ویلي د دغه پیښې سمدستي وروستو نیول شوي درې کسان په پیښه کې هیڅ لاس نه لري، خو نوموړي په دغه پیښه کې د نورو کسانو د ککړتیا امکان نه دی رد کړی. اخوا د پاکستان حکومت پخلی کړی په کرایست چرچ کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو شوي بریدونو کې نهه پاکستانیان وژل شوي دي. د اتوار یا یکشنبې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو خپور شوي بیان کې ویلي چې په دغه پیښه کې بې درکه درې نورو پاکستانیانو د مرګ پخلی شوی. د بیان تر مخه په دغو کې زیشان رضا، د زیشان پلار غلام حسین او مور کرم بیبي په دغه برید کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د پاکستان حکومت د دغه پیښې د وژل شوو تنانو د کورنیو سره په رابطه کې دی. د کرایست چرچ په دغه خونړۍ پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 500 ته رسېدلې. برید کوونکي دغه خونړۍ پیښه په فیسبوک نیغ په نیغه هم خبروله. د اتوار په ورځ فیسبوک بیا په یو بیان کې ویلي چې د نیوزیلند دغه خونړۍ پیښې د نیغ په نیغه خپرو شوو ویډیو لری کولو لپاره پوره هڅې کوي. د فیسبوک د نیوزیلند یو مشر په بیان کې ویلي چې د نیوزیلند د پولیسو سره په دغه لړ کې په رابطه کې دي او کمپنی دا وخت هغه ویډیوګانې هم لری کوي چې ایډیټ شوي دي. د فیسبوک د یو بیان تر مخه د جمعې په ورځ د دغه پیښې 43 ساعته وروسته یې 15 لکه ویډیوګانې لری کړي چې پکې 2 لکه د اپلوډ کېدو په وخت بلاک یا تړل شوي دي. د 50 لکه آبادۍ نیوزیلند کې د جمعې په ورځ شوې دغه پیښه د هیواد تر ټولو بده خونړۍ پیښه بلل کیږي او ورته د نیوزیلند د تاریخ توره ورځ ویل کیږي. د جمعې د پیښې وړاندې په دغه هیواد کې په 1990 کې د یو وسلوال په ډزو په اراموانه خارګوټي کې 43 تنه وژل شوي وو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د فاریاب ولایت ځای چارواکو ویل دي د قیصار پولیس والے کې د طالبانو په یو برید کې دوی افغان امنیتي عسکر وژل شوي، دیارلس حکومتي عسکر ژوبل شوي او څلور نور طالبانو نیولي. تفصیلی رپورٹ پہ وگما جالوان وړاندې کوي.
د افغانستان په فاریاب ولایت کې ځایی چارواکو تر مخه د قیصار په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې نږدې 20 افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي. د فاریاب ولایت یو امنیتي چارواکی چې نوم یې نه دی ښودلی، وایس اف امریکا ته ویلي چې په دغه جګړه کې 14 حکومتي پلوي سرتیري ټپیان شوي او څلور یې نور طالبانو نیولي. د اسوسییټډ پریس ایجنسی هم د فاریاب ولایت د ولایتي شورا د رئیس محمد طاهر رحمانی له قوله ویل دي چې په دغه نخته کې 20 افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي او تر شلو تنه نور یې ټپیان شوي هم دي. طالبانو د سه شنبه په ماخام د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ په ارکلی کلی کې د پولیسو او د حکومت په لوی ملیشو په مرکزونو باندې حمله کړې. خاغلی رحیمی زیاته کړې ده چې د دوانو خواو ترمنځ تر سهاره پورې جګړه روانه وه. د فاریاب د پولیسو وایان کریم یورش امریکا غږ ته ویلي چې د یک شنبه یعنی د مارچ 18 له غرمې وروسته څه د پاسه سل تنه کومکي ځواکونه چې کمانډوز هم پکې شامل دي سیمې ته استول شوي دي. افغان مقامات ویلي دي چې په دغه نخته کې یو لس طالب جنگیالي وژل شوي دي او د دې ډلې سلو نور غړي ټپیان شوي دي. طالبانو تیرونه د فاریاب په گاون کې د بدغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې هم په امنیتي پوستو حمله کړې وې. د بدغیس ولایت وایان جمشید چهابی د اسوسییټډ پریس ایجنسی ته ویلي دي چې په دغه جګړه کې 14 افغان امنیتي منصوبین وژل شوي دي او تر 40 تنه نور زخمي شوي. هغه ویلي په دغه نخته کې څه د پاسه 30 طالب جنگیالي هم وژل شوي دي. په افغانستان کې په وروستیو کې د تشدد کچه لوړه شوې ده او که څه هم چې طالبانو د امریکې د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره د سولې خبرو اترو په مرحلو کې پیل کړی دی، خو بل خوا د طالبانو لخوا بریدونه هم دوام لري چې پکې اکثره حکومتي ودانیانې او امنیتي عسکر په نخښه کیږي. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
امریکا دیوانی ساتا سارا نئی خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غا دوام لري. څو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او څو وخت شوي سیمه ایزو نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي دي زموږ همکار مختار خلیل.
د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د قطر په دوحا کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په حق لا نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ خپل یو تفصیلی اداریه چاپ کړی دا. د اداریې سرخط ته امریکا طالبانو نه د ډزبندانه علاوه هم نور ډیر سغواړي. د اداریې په شروع کې لیکلې شوې دي چې د صدر ترامپ حکومت طالبانو سره د نه پورس قطر کې د 5 مرحلو خبرې اترې مکمل کړې دي. دواړو فریقو په خبرو اترو کې د پرمختګ کېدو داوی کړې دي خو تفصيلات ډیر نه دي ښکارا کړي. خفیا ساتلې شوو تفصيلاتو کې د افغان حکومت په حق لا د دواړو فریقو دریز هم شامل دي کم چې د خبرو اترو نه بهر ساتلې شوې ده. په دې صورتحال د افغانستان د ولسمشر د ډاکټر اشرف غنی د قومي سلامتیا سلاکار د زیارت په ورځ واشنگټن کې خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت خپل تو سوخت ښکاره کړی دی او ویلي دي چې د امریکي حکومت د افغانستان د حکومت د خبرو اترو نه په ویستو خپل یو ډیر ادباري اتحادي د ځان دشمن کوي. په افغانستان کې د خبرو اترو تر لارې د امن راوستو خواهش ډیر زیات شوی دی، خو د قطر نه چې کوم خبرونه را روان دي د هغې تر مخې د افغان حکومت فکرمندي په حق ده. د امریکې د استازي خلیلزاد وینا ده چې ټولې خبرې اترې دوو معاملو ته راغونډې شوې دي، یو خو دا چې القاعده او نور ترهګر ګوندونه به د خپلو حملو دپاره د افغانستان خاوره نه استعمالوي، او دویمه د امریکنو فوزونو د وتو د وخت نیټې تاکل لی. خاغری زلمی خلیلزاد پر ٹویٹر خپل یو پیغام کی دا هم لیکلی دی چې د څه قسم لوزنامی کی دو د پاره د افغانانو ترمن د خبرې اترې او دزبندی ضروری ده. خود دا خبره صفا کړی ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د خبرې اترې و ال شروع کیږي، چې د امریکانو فوزونو د وتو او د ترهګرای په باب له لوزنامی مسودې لا اخیری شکل ورکړی شي. واشنگټن پوسټ خپل اداریه کې لیکي د دې دا مطلب شو چې امریکا به د افغانستان د امن عمل د شروع کېدو نه وړاندې د خپلو فوزونو د وستو د وخت نیټې اعلان کړي، او دا چې د امریکنو فوزونو د وتو او د حتمی لوزنامې ترمنځ به هیڅ تړون نه وي. که دا خبره رښتیا وي نو دا به د امریکې یو ډیر خطرناک عمل وي، ځکه چې په دې به افغان حکومت سر د لاندې راغورځيږي. طالبانو اگر که دا وخت د خپلې ولقې لاندې سیمو کې خلکو سره نرمی راخیستې ده، خو مجموعي لحاظ سره طالبانو داسې هیڅ اندیا نه ده ورکړي چې دوی یو جمهوري سیاسي نظام منودو ته تیار دي یا به د اشرف غنی په حکومت کې اقتدار کې شریک شي، او دا چې د بنیادی بشري حقونو به خاطر کوي. اپوټا د دې ټولو خبرو طالبانو په تیرو ورځو کې جاری کړو خپلو ولسی بیانونو کې ځانونه په جنگ کې بریالي اعلان کړی دی، او وایي چې موږ اوس د دې بریالیتوب فصل ریبلو ته تیار یو. واشنگټن پوسټ خپل اداریه کې زیاتی چې د زلمی خلیلزاد د خبرو اترو تګلاره د صدر ترامپ ترجیحاتو سره سمون خوړی شي، ځکه چې صدر ترامپ خو په صفا ټکو کې وایي چې د افغانستان نه د خپلو فوزونو زر تر زره وستو کې غرضی دی، او دا پروای نشته چې د دې فیصلې به په افغانانو څه اثر پریوزي. د صدر ترامپ په سر کې دا سودا پرته ده چې که طالبانو سره امن لوزنامه اونکا نو طالبان به د قصته د ترهګرۍ مخنیوی نه کوي. واشنگټن پوسټ د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د امریکې د خفیه ادارې سی آی اے پخوانی ډیپټي ډایریکټر مایکل موریل او پخوانی نائب وزیر دفاع مایک ویکرز دواړو واشنگټن پوسټ کې چاپ شوی خپل یو شریک مضمون کې په واضح الفاظو کې لیکلي دي چې د امریکنو فوزونو د وتو وروسته به طالبان سمدستي په اقتدار کې راځي، او دوی به راتلو سره القاعده بیا راغواړي، او یو ځل بیا به په امریکا کې د حملو کولو منصوبی افغانستان کې جوړول شروع کیږي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساته سارنی خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. سو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري. په کراچۍ کې د پاکستان سپر لیگ سلورم ټورنمنت په اخیره یې فائنل لوبه کې د کویټا ګلیډیټرز ټیم پیښور زلمو ته په اتو وکټو ماتې ورکړې، او په لومړي ځل یې دغه ټورنمنت ګټلې. هم په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق مومن نورو.
د پاکستان سپر لیگ شلو ورونو ټورنمنت د کوټي ګلیډیټر ګټلې ده. فائنل مقابله کې ګلیډیټر په خور زلمی ډلې ته په اتو وکټو باندې ماتې ورکړه. د کراچي په کرکټ میدان د کوټي ګلیډیټر کپتان سرپراز احمد د ټاس ګټلو نه پس په خور زلمو ته د بیټینګ بلنه ورکړه. د معمول خلاف د په خور زلمو شروع کې دوه لوبغاړي امام الحق او کامران اکمل ډیر زر په ویلین ته واپس شول. د لوبې په دویم اوور کې دریم بال باندې د محمد حسنین په بال باندې امام الحق په مجموعي رن سلور باندې احمد شهزاد کیچ آؤٹ کړ. د صرف درې رنزونه جوړ د پیخور زلمو بل تکړه او ان فارم کامران اکمل هم په مجموعي رنز یو دیرش د محمد نواز اخکار شه. دغه وخت کامران اکمل یو ویس رنزونه جوړ کړی وو. د دې وکټو غورځېدو سره د رنزونو رفتار او غورځېده. په لسم اوور کې د براو په بال باندې صہیب مقصود ریلی روسو کیچ آؤٹ ک. مقصود شل رنز په شل بالونو باندې وکړه. ورپسې عمر امین د پیخور زلمی لخوا په څوارلسم اوور کې د محمد حسنین په بال باندې سهیل تنویر کیچ آؤٹ ک. د تر ټولو زیات اته دیرش رنزونه وکړل چې پکې دوه چکی او څلور چوکې شامل وي. د عمر امین نه علاوه یو لوبغاړی هم په کریز خپا ونه درېدا او صرف شپږ رنز په مجموعي سکور کې د اضافي وروستو په شپږ نوي رنزونو باندې نبی ګل په دولس بالونو د نهه رنزونو په کولو د فواد احمد ښکار شه. ورپسې آلراونډر پولارډ هم په اوولسم اوور کې د محمد حسنین په بال باندې وکټ کیپر سرپراز احمد کیچ آؤٹ ک. د صرف اووه رنزونه جوړ کړل. ورپسې وهاب ریاض په شلم اوور کې په پنځم بال باندې براو آؤٹ ک. د دولس رنجونه جوړ کړل. د شلم اوور په اخیری بال باندې د پیخور زلمی کپتان ډیرن سمی د براو په بال باندې محمد نواز کې اچ آؤٹ ک. کپتان اترلس رنز په شپاړس بالونو باندې وکړل. د غشان پیخور زلمو کوټه ګلیډیټر ته د یو څل یو کم څلوېخت رنزونو هدف کې خو ده. د کوټه لخوا محمد حسنین درې او براو دوه وکټې واخستې. د یو څل یو کم څلوېخت رنزونو هدف په جواب د کوټه لومړی وکټ په نولسم رنز باندې پریوته. لومړی وکټ د شان واټسن وو. د پشپک بالونو باندې و رنزونه وکړل. د دغه وروسته احمد شهزاد او احسن علي د شپږ شپېتو رنزونو پورې ملګرستیا وکړه. په دغه مجموعي سکور د کوټې دویم وکټ د احسن علي پریوته. د یوې چکی او دریو چوکو په مرسته په اتلس بالونو باندې پنځه ویشت رنزونه وکړل. د دغه وروسته د سویلي افریقا ریلی روسو د احمد شهزاد سره لوبه تر اخیری رنز پورې ورسوله. په اتلسم اور کې یې مقرره هدف یو څل یو کم څلوېخت ترلاسه کړ. احمد شهزاد د یوې چکی او شپږ چوکو په مرسته اته پنځوس رنزونه وکړل او ریلی روسو په دوه دیرش بالونو د یوې چکی او دریو چوکو په مرسته یو کم څلوېخت رنزونه جوړ کړل. د لوبې غوره لوبغاړی محمد حسنین وګرځول شو. د پاکستان سوپر لیگ دا څلورم ټورنمنټ کال 2019 کوټې په خپل نوم کړ. د دې وړاندې کال 2018 او 2019 کې هم د کوټې ډله فائنل مرحلې ته رسیدلې وه. په کال 2018 کې د اسلام آباد یونایټیډ او په 2019 کې یې د پیښور زلمی د لاسه ماتې خوړلې وه. د پیښور زلمی ډله هم درې واره فائنل مرحلې ته رسیدلې. کال 2019 کې یې ټورنمنټ ګټلی وو. په 2018 کې یې د اسلام آباد یونایټیډ خلاف بایللې وه او دې وار یې د کوټې ګلیډیټر پر ضد ماتې وخوړه. د کال 2019 د ټورنمنټ غوره لوبغاړی شان واټسن، غوره بیټسمین هم شان واټسن او غوره بالر حسن علي وګرځول شو. په اخر کې د پاکستان صدر عارف الوی ګټونکې ډلې ته ټرافي ورکړه.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
دونکو وایس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نئے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو ڈیوا سرا د فیس بک او ٹویٹر د لارې هم ملګری جوړ دی شه. زموږ د فیس بک او ٹویٹر پانو پته ده وی او اے ڈیوا. او تاسو د اشفاق مومن پر رپورٹ کې وردل چې په کراچی کې د پاکستان سپر لیگ سلورم ټورنمنٹ په اخیره یا فائنل لوبه کې د کویټا ګلیډیټرز ټیم په خبر زلمو ته په اتو وکټو ماتې ورکړې او په لومړي ځل یې دغه ټورنمنټ ګټلې. په دې موقع د ډیوا خبریال ارشد مومن د خلکو سره خبرې کړې. د خلک څومره خوشاله او څومره جذباتي وو د دوی خبرګون یې ته راټول کړی. د تاسو ته وړاندې کوو.
زما سجاد احمد نوم دے او ز تقریبا 13 14 سال نخ پلک کرکٹ کو دا کرکٹ پلیئر ایم او ز پی ایس ایل ډیر په شوق سره او ډیر توجه سره ګورم ز پشاور زلمی سپورټ کوم په دی وجہ چې ازما د علاقې ټیم دی زما ز پشاور سره تعلق ساتم کی پی سره تعلق ساتم نو په کار د خپل مقامی ټیمونه سپورټ کوم
زما عرفان نوم دی او زه خو په پی ایس ایل فور کې کوټا ګلیډیټر ټیم سپورټ کوم دغه وجه دا ده چې کوم وګورو نو پی ایس ایل فور چې دی پیرا شروع شوی دی نو د کوټا ګلیډیټر ټیم چې کوم دی هغه ډیر ښه تھرو آؤٹ ټورنامنٹ کې ډیر ښه پرفارمنس کړی او دغه وجه دا ده چې کوم وګورو نو هغه سره په بیټنګ لائن کې شین واٹسن دی چې په ټول ټورنامنٹ کې ښه سکور کړی ټاپ سکورر دی د ټورنامنٹ بیا ورپسې سیکنډ آپشن رولی روسو دی چې هغه هم ډېر آؤټسټینډینګ پلیئر دی بیا وسره که مونږ راشو نو عمر اکمل دی د هغه په دې ټورنامنٹ کې ډېر ښه پرفارمنس دی بیا که راشو د هغوی د بالنګ شوبې ته نو هغوی سره فاسټ بالر دی یو نوی بالر اغستی حسنین هغه د هغه مخف ترو ټورنامنٹ د هغه ډېر ښه پرفارمنس دی بیا که راځو بالنګ ته نو د هغوی سره سپن اټیک ډېر زیات مضبوط دی چې په هغې کې محمد نواز دی او فواد خان دی
چې پېښور فائنل ته وته زه پېښور سپورټ کوم زموږ خپل ټیم دی د پېښور ټیم دی د پښتنو ټیم دی او ان شاء الله چې کوم را روان پی ایس ایل دی نو هغه په دې حق لا کامیابی چې هغه کې به موږ ډېر زیات علاقائی رنگونه سیکو د پېښور میچ په پېښور کې کیږي د اسلام آباد هغه په پنډي کې کیږي د لاهور هغه په لاهور کې کیږي نو دې سره په چې په عوامو کې ایکسایټمنټ او خوشحالي ډېره زیاتی او ان شاء الله زموږ به دا کوشش وي چې هر یو میچ لایو په ګراوند ته ورشو وګورو چېرته پېښور یا پنډي ته دا میچ راغلل
زما کریم الله مومن پشاور زلمی او میچونه زه داسې کار دی چې دوی هغه خفګان نه شم برداشت کولی که نه او هغه چې کله میچ لایو ګورم نو بیا را باندې سپل سپل څه کېږي نو دې وجنې چې کله میچ ګټلې سار کې راته کسان وي یا د شپې وو چې میچ یې ګټلې نو بس سار د پول نه پیله ځکه کور کې را سره نیټ سیستم نن سبا له ګران دی نو سار کې چې راشم نو پیله چې کوم دی هایلایټ شو ګورم بس
ما خوب لیدل ما خوب لیدل نتیجه ویډیو نظر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ویډیو یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروږي
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړي
نوردونکو وایس اف امریکا ډیوا د سارنې خبرونه هم دي چې پای ته رسی وړاندې کولو کې تکنیکی رښتیا موږ سره ټیم کې مرسته کوي پروډوسر وو شیب زاده او انجینیر وو میگنس د دې لپاره مننه وایو سو شیبو کې به هم پدې سپو باندې دا سو د مشال ډیو خبرونه اوري زما و جلیل سره د خپل ټول ټیم تاسو نه اجازه غواړم د خو دې پامه
The Voice of America دی وخت پرونه ده.